آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
در نوردون کودا در امریکا جاغ آشنا رادیو دو تاسو ده ساعت پشتو خبرونه اوري. په خبرونه کې د خبرونو لنډیز په دې ډول دی: په کندوز کې نن پنځم ورځ هم جګړه روانه وه. د نوبل د سولې جایزه د کولمبیا جمهور رئیس ته ورکړل شوه. روسیه په دې غور کوي چې په کیوبا او ویتنام کې خپل پوځي مرکزونه بیا خلاص کړي، او د امریکا د فلوریډا ایالت د میتو طوفان راورسېدی. د خبرونو تفصیل: د کندوز په ښار کې نن د پنځمې ورځې لپاره هم جګړه روانه وه. امنیتي ځواکونه ویل دي چې په دغه ښار کې په عملیاتو کې پرمختګ کړی دی، خو په دغه ښار اوسیدونکو د جګړو له امله د رابیداسو مشکلاتو په اړه خبرې کړي. د کندوز ښاري اوسیدونکو بشیر خان امریکا ژغته په دې اړه داسې وویل:
د تیرو پنځو ورځو راهیسې چې په کندوز کې کومه جګړه روانه ده، واقعا خلک یې په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. دلته داسې یو لوبه روانه ده چې سړی هېڅ دغه وضعیت تحلیل کولی نه شي. هغه ځکه چې په یوه کوڅه کې که طالبان دي، د هغې نه شاته کوڅه کې امنیتي ځواکونه دي. سم نیم ښار د دوی لاس کې دی او سم نیم ښار د هغوی په لاس کې دی. د دغو جنګو د لاسه تقریبا په زرګونه کورنۍ د کندوز نه بې ځایه شولې، ګاونډي ولایتو ته لاړې. همدا اوس په کندوز کې انساني فاجعه رامنځته کېدو ده. برق نشته په کندوز کې، د څکلو اوبه مطلقه په خلکو باندې بندې شوي دي، لارې بندې دي، خوراکي مواد مطلقه بند شوي دي په خلکو باندې. یوه ډوډۍ که مخکې په لس پنځلس افغانۍ وه، اوس پنځوس افغانۍ پنځه څلوېښت افغانۍ ته قیمت لوړ شوی دی.
د کندوز د افغانستان حکومت دا مني چې د طالبانو یو شمېر ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، خو دا خبره هم کوي چې په یو ولایت هم د سکوت د خطر سره مخ نه دی. د پاکستان پارلمان د غیرت په نامه وژنې او جنسي تیری د مخنیوي لپاره دوه قانوني لایحې تصویب کړي دي. د دې لایحو له مخې به په دې جرمونو کې ککړ ځینو کسانو ته به د اعدام او ځینو ته به د عمري بند او جرمانو سزا ورکړل کېږي. د چهارشنبې په ورځ د پارلمان شریکې غونډې کې د غیرت په نامه وژنو په زیاتېدو کو پیښو باندې بحث وسو. د پاکستان پیپلز ګوند سنیتور فرت الله بر دغه دواړې قانوني لایحې پارلمان ته وړاندې کړې. د بلوچستان په مچ سیمه کې له کوټې څخه راولپنډۍ ته پر تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس پرله پسې دوې بمي چاودنو څلور سوارلیان وژلي او تر پنځلسو زیات ژوبل کړي دي. په کوټه کې د اورګاډي د ادارې مشر حنیف ګل مشال رادیو ته وویل چې دغه پیښه د بیګم په سیمه کې نن د جمعې په ورځ دولس بجې خواته رامنځته شوې ده. د سولې په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزه د کولمبیا جمهور رئیس وان مینول سانتوس ته ورکړل شوې ده. د سولې دغه نړیواله جایزه هغه ته ځکه ورکړل شوه چې هڅه یې کړې ده چې د فاک د یاغیر لی سره پنځوس کلنه جګړه ختمه کړي. د دې خبر تفصیل نور روشان نورزی راکوي.
د سولې په برخه کې د نوبل د جایزې ورکولو ټول حیرانه کړل، هغه هم په دې خاطر چې د کولمبیا خلکو په ریفرنډم کې د فاک د یاغیر لی سره د سولې موافقه رد کړه. د نوبل د جایزې د ورکولو په مهال نن د نوبل د کمیټې رئیس کاسی کولمین فایف وویل چې دا چې په ریفرنډم یا د ټولو نه په نظر پوښتنه کې د فارک سره سوله ونه منل سوه، د دې معنی نه ورکوي چې ګوندي جمهور رئیس سانتوس دې څه نه وي کړي. هغې وویل چې خلکو سوله نه ده رد کړې، بلکې د سولې یوه خاصه موافقه رد کړې ده.
د نورویجن نوبل کمیټې امفسایزز د امپورټنس اف د فاکت دټ پرزیدنت سانتوس.
د ناروې د نوبل د سولې کمیټه په دې ټینګار کوي چې د جمهور رئیس د دې کار اهمیت دې وکتل سي چې هغه ټولې ډلې دې ته راوبللې چې د مذاکراتو په ملي پروسه کې برخه واخلي. حتی خلک چې د سولې د موافقې سره مخالفت ښوولي وو، هغوی هم مذاکراتو ته رابللي وو. کولمن وویل چې دا باید داسې وانګیرل سي چې د کولمبیا خلکو ته دغه جایزه ورکول سوې ده چې د ټولو مشکلاتو سره سره بیا هم د سولې لپاره ناامیدي نه ده څرګنده کړې. روشان نورزی د امریکا ژغ واشنگتن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې او د سوریې د بمباریو په اړه د جنګي جنایتو په چوکاټ کې دي تحقیقات وسی. جان کیری دا خبرې په واشنگتن کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر ژان مارک اغلو سره په مجلس کې وکړې. د پنجشنبې په شپه د سوریې د حلب په ښار کې په یو روغتون باندې د په برید کې شل کسه وژل شول او سل نور ټپیان شول. جانکری وویل چې په سوریه کې هغه څوک چې جګړې کوي باید حساب کتاب ورسره وسی. روسیه او د روسي رژیم د توضیحاتو نه علاوه نړۍ ته مسول دي چې ولې په روغتونونو او صحي مرکزونو باندې په ښوونځیو او ماشومانو باندې بریدونه کوي. هغه دا خبره هم وکړه: دغسې اعمالو په اړه باید د جنګي جنایتو په څیر سم تحقیقات وکړي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لګروسته د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو. شاعر غلام حسین محب د خبرونه میلمه ده. همداشان کوشش کوو چې په فلوریدا کې د ماتیو طوفان په باره کې د یو افغان سره چې عملته فلوریدا کې اوسیږي وغږیږو چې د دوی د سترګو لیدلو حال څه دی. نن د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې اومه ده. نن 15 کاله مخکې په همدغه ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قوې په افغانستان باندې هوایي حمله وکړله چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لمنه ټوله کړي. نن موږ دا ګورو چې په دې تیرو 15 کلونو کې څومره بدلونونه په افغانستان کې راغلي دي. په دې مناسبت لږ مخکې د ډاکټر صاحب فاروق اعظم سره وغږیدو. ډاکټر صاحب فاروق اعظم، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه خبره صحیح ده لکه طالبانو چې نن په دې خپله بیانیه کې ویلي دي، وایي 15 کاله مخکې چې امریکا په افغانستان باندې کوم یرغل وکړ او کوم دفونه چې ټاکلي و هغه ټول برعکس شوي دي؟ وایي دوی ویلي وو چې موږ په افغانستان کې د افغانانو د ارادې سره سم یو حکومت جوړو، هغه نه دی جوړ شوی. د مخدره موادو کښت او قاچاق چې وایي د طالبانو په وخت کې بیخي هیڅ نه و په افغانستان کې، هغه کې اوس افغانستان وایي اوله درجه دی. جنگ روان دی په ملک کې، سوله نه ده راغلی. دغه جنگ چې روان دی، نو په دې کې خو خپله طالبان د دې جنگ یو اړخ دی.
او یعنی د دې خبرې خدا معنا ده چې حکومت پر منطقه په افغانستان باندې کنټرول نه لري. نو
مسؤلیت تاسو په چا باندې اچوئ؟ د دوی په وخت کې هیڅ کار نه دی شوی، اما ځینې کارونه خو شوي. یو حکومت جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، انتخابات وشول، حکومت دغه دی اوس شته دی. نو داسې خو نه ده چې بالکل هیڅ کار نه دی شوی. مثلا طالبان وایي بنیادي کار نه دی شوی. نو چې جنگ روان وي په یو ملک او دوی په خپله په جنگ کې شامل وي، نو بنیادي کار به څنګه وشي؟ چیرته پروژې جوړ شي؟
یعنی کارونه ولې چې 15 کاله خو ډېر عمر دی او چې په 000 میلیونه ډالر راغلي، چې دا ډالرونه څوک سره سریش کې هم یو فرض دین جوړی چې پراغه بکشینی. یعنی کار خو به ضرور خامخا به سوی، مګر هغه کار چې په کار وو او باید سوی او د دغو نورو په د ادعا په مقابل کې سوی، هغه څه کار نه دی سوی. مثلا دلته په افغانستان کې پخوا فساد دونه هیڅ سابقه نه درلوده، اوس منتهى درجه فساد دی. په دفترو کې کارونه نشته. حکومت یو لور پوج خلق وای چې فساد د خارجانو جوړ کړی دی. یا فرضاً دغه دی قاچاق دی، مخدره مواد کښتی، دا په خوا دغه نه نو دا وسري. یا مثلا د خلکو فرار دی د وطن څخه، سره دا چې همسایګانو سرحداتم تړلي دي، لکن خلک فرار کیږي د غرب خواته دي. طبعا نور کار خو نه بیا سوي دي، څه تعمیرونم جوړ سوي دي، څه سرکارم جوړ سوي دي، څه کوڅې هم سره تر سوي دي. یعنی یو حد کې خو بدون شک یو څه سوي دي.
ډاکټر صاحب، نو دلته خو سوال سړي ته دا پیدا کیږي چې مثلا طالبان چې وایي د دوی په وخت کې مخدره مواد هیڅ نه و، اوس د افغانستان کې دومره کرل کیږي او دومره قاچاق دی چې دنیا کې درجه اول دی. نو داسې رپورټونه موږ ته راغلي دي چې وایي چې په هماغو سیمو کې چې خپله طالبان پکې نفوذ لري، واک لري، اختیار لري، یا دوی کولی شي چې وختن فوختن زیر ازي د خلکو نه پیسې هم اخلي، هلته کښت رواج دی. په هماغه ځایونو کې کښت رواج دی. الان کې د دوی په وخت کې دغه بالکل منع و. په یو امر د کوکنارو کښت بند شوی و، بالکل قطن چا جرات نشو کولی. اوس خو هماغه طالبان دي، اوس ولې دوی دا کار کوي؟
او یعنی د دې خبرې خدا معنا ده چې حکومت پر منطقه په افغانستان باندې کنټرول نه لري. نو ځکه دا کرل کیږي یا طالب پرېږدي هر څوک، د دې خبرې خدا معنا ده چې حکومت کنټرول نه لري.
د دې خبرې خو
بله کروندو پر کلو پر ولسوالیو باندې دا په خپل ذات کې د حکومت هم ناکامي ده، د امریکا هم ناکامي ده. دا خو بیا بل اړخ دی چې څوک کری یا څوک نه کری، دا چې افریقایان کامیاب نه شول چې یو کامیاب حکومت افغانستان کې لار وتاواره کې، هغه د دې باعث شو چې هلته جنگ وي په مملکت کې، او جنگ بیا سبب د تریاکو د کرولو شي. نو دا په خپل د هم د امریکایانو ناکامي
ده. نو که د تریاکو او بخې د کوکنارو کار منوي، د اسلام د نظر هم باید دا کار و نشي، نو خو ما غ طالبان دي کنه.
او د خیر خو خود هغه خود د حکومت په لاس کې، او حکم په لاس کې، او خو د حکومت په لاس کې نه دي. روسان هم چې په افغانستان